دا مشال رډیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او نادرا درته هر کلی وای دا خبري سات دی په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو نمړې د خبرونو سره ټکی په ژوب کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق په قافله ځانمر کې بریچ شوی لاهور های کورټ عمران خان ته د فوج کور کمانډر په کورټ حملې مقدمه کې ضمانت ورکړي او د اوکراین ولسمشر به په سعودي عرب کې د عرب لیگ په غونډه کې ګډون کوي دا خبرونه تفصیل د بلوچستان په ژوب کې په یو چاودنه کې د یو تن د وژل کېدو او د بل د ژوبلېدو اطلاع ده د سیمې اوسیدونکو او چارواکي وایي چاودنه د مئی 19 په مازیګر په داسې وخت کې شوې چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په هغه خار کې یوې جلسې ته د وینا لپاره ور روان وو دوی وایي چاودنه په هغه ځای کې شوې چې پکې د جماعت اسلامي ډېرې غړي او اوسیدونکي د خپل مشر ستړي مشي ته ولاړ ول جماعت اسلامی وای په هغه ځانمرګ بریټ کې وطنه ژوبل شي بي جماعت اسلامی په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه په بیان کې ویلي چې ځانمرګ بریټ د سراج الحق پر قافله شوې دي چې پکې هغه خوندې دي خو د ګوند وغړي ژوبل شي بي چې د سلورو روغتي حالت خراب دي په بیان کې راغلي د بریټ پر محل سراج الحق د بریټ هغه محل شوی چې سراج الحق د ژوب جلسې ته په لارو د بریټ زمواري تر اوسه چا نه منلي په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د مئی په 19 د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په لاهور کې د کور کمانډر په کور د حملې په شمول په دوه نورو مقدمو کې تر 2 جون پورې ضمانت ورکړی دی عمران خان نن پخپل هم عدالت ته حاضر شو نوموړي په دغه وخت کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دی به تر اخره پورې د حالاتو مقابله کوي او ذات کړه چې دا ویني د پخوانی فوزي ولسمشر ضیاء الحق د واک وروسته په دومره شمیر کې سیاسي مشران نیول شوي دي تحریک انصاف په خپل ټوئیټر پاڼه ورکړی چې د سند صوبې پخوانی گورنر او د تحریک انصاف یو مشر عمران اسماعیل په کراچۍ کې پولیسو نیولې دي دا له هغه وروسته چې د مئی پر 9 د تحریک انصاف ګوند پلویانو د درغلې په مقدمه کې د عمران خان د نیولو خلاف په ګڼو خارونو کې له تشدد ډکې مظاهرې وکړې چې پکې سرکاري ودانیو ته تاوان ورسول لدی رستو د هغه ګوند ګڼ مشران او پلویان نیول شوي دي بلخوا فوج هم ویل چې په مظاهرو کې فوزي ودانیو دفترونو د کور کمانډر کور او نور ځایونو ته زیان رسوونکو پر ضد به تر فوجي قوانینو لاندې مقدمه درجوي د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې نن سهار وسلوالو په پولیسو د لاسي بم حمله کړې چې پکې د دوو پولیسانو په شمول یو وشتنه ژوبل شوې دي د سیمې پولیسو چارواکو مشال لوټ ویل چې پیښه نن سهار 9 بجې په بازار کې شوې ده چې پکې په موټر سایکل سپرو وسلوالو په پولیسو برید وکړ او وروسته یې په یو بل په ډزې هم وکړې پولیس وایي په دغه نښته کې یو وسلوال عمر خان وژل شوی دی د پولیسو تر مخه وژل شوی وسلوال پر دوی په ځینو حملو کې هم ککړ وو د ټنګ ضلع د پولیسو مشر وقار احمد د پیخې په اړه مشال لري ویل
مونږ موبایل بازار کې وو د ډرایور سایډ نه ګرنیټ یې راوښتل زمونږ ډرایور چې کوم دی هغه په سر باندې ولګېد او ګرنیټ واپس پسمکو غورځېد او هلته پټاو شو خو چونکې رشی بازار کې ډېر زیات هغه سره تقریبا 19 سویلین کسان زخمیان شو معمولي دې کې 3 کسان چې کوم دي نه غسیږي
تر اوسه د بریډ ازمواري چاند باندې د شمال لوستان د پښتون اشغورن غورزنګ پی ټی ایم کوارډینیټر اید الرحمن وزیر مشال لوی تبیلی چې امنیتی ادارو د 100 ساعتو بند رستو خوشی کړی دی اید الرحمن دند د مئی په 19 مشال لوی تبیلی چې لبنو څخه په یو غونډه کې شمالي وزیرستان ته روان بو چې امنیتی سرتیرو لګاډي کوس کړ او گرفتار یې کړ دی وای سرتیرو ورته ویل چې شناختی کارت یې د استخباراتي ادارو د سار په لیست کې دی نو ځکه یې لزان سره بای د وزیر په خبره سرتیرو د فوزی قلی ته ویوړلو او بیا یې 100 ساعت وروسته خوشی کړو بل خو تر اوسه پولیسو د نوموړي د نیولو په اړه سندې ویلي په تیرو وختونو کې هم د پښتون اژغورنې غورزنګ ګڼ مشران او پلویان نیول شوي دي چې پکې یو حنیف پښتین د تیرو نګدو سلورو کلون رایسي د بنو په جیل کې دی له کوټې څخه پنځه سلویخ کیلومتر لري د مستونګ ضلع په سور کارس کلي کې نن د جمعې په ورځ د نامعلومو وسله والو لخوا د پولیو پر ټیم ډزې شوي چې پکې یو پولیس والا شهزاد احمد بنګلزی وژل شوی دی. په مستونګ کې د ځایي خبریالو تر مخه دغه حمله هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم د یوې ډلې خزینه کارکوونکي یو کور ته دننه شوي او د دغه ډلې ساتونکي پولیس والا بهر ولاړ وو. په پیښه کې د پولیو خزینه کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د مستونګ د پولیسو یو مشر جاوید لیری نن مشال اړو ته ویلي چې پولیس د پیښې ځای ته رسیدلی او پلټنې پیل کړي. نوموړي دا هم ویلي چې په هغه سیمه کې د پولیو مهم درېدلی خو په نورو سیمو کې روان دی. تر اوسه د دغه برید ذمواري چا نه بدلي. د بلوچستان په اتلسو ضلعو کې د مئی له 15 څخه د پولیو ضد کمپاین پیل شوی او نن د مئی 19 یې اخري ورځ وه. او رسته خبر ته اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسكي با په سعودي عرب کې د عربلیک په غونډه کې ګډون کوي. روټرز خبري ایجنسی سرچینو په حواله لیکلي چې ولسمشر زيلنسكي د فرانسي حکومت په یو الوتکه کې سعودي عرب ته روان شوی او تمه ده چې په جده کې د عربي ټولنې عربلیک په غونډه کې ګډون وکړي. روټرز ایجنسی لیکي چې ولسمشر زيلنسكي هڅه کوي چې د هغو هیوادونو سره خبرې وکړي چې د اوکرين او روسي د جګړې پر مهال بے طرفه پاتې شوی دی. په سعودي عرب کې د عرب لیگ په غونډه کې د ګډون وروسته به ولسمشر زيلنسكي جاپان ته ځي او هلته به په هیروشیما کې د جی وو هیوادونو په غونډه کې هم ګډون کوي. دا د مشال اړې خبرونه. خبرونه مله مشال اړې واوریدل او درنو اردوونکو کچر سره روانې غړي تر پای پاتې شي. نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باوري. په ژوب کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق په قافله ځان مرګ بریچ شوی. د پنجاب پولیس وايي په لاهور کې د تحریک انصاف مشر عمران خان له کوره تښتیدونکي ځینې مشکوک شرخوخ یې نیولې دي. په کورمه کې د سکولونو بیا پرانستلو پریکړه شوې. دا پریکړه دوه اونۍ وروسته شوې چې استادان او زده کوونکي پرې خوشاله دي.
ووڑ کو بچائے والا اسٹوڈنٹوں والا ٹائم زیاش والو دا بعد وہ شروع کہ بچائی قیمتی ٹائم زیاش والو خمود حکومت یو ریبیا شکریہ ادا کو سا.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز اسانګوای په پاکستان کې په راتلونکو میاشتو کې ګرانی د زیاتېدو امکان دی. بلخوا ولس وار لمخي سیاسي اړی غړي لوجه پریشان دي.
دنا مخه دا به ټوټلی 100% پاپولیشن بیس په تقسیم ده. په دې باندې به فیډریټینګ یونټ خاص کر د وړو صوبو باندې اعتراض او ول دا به پنجاب سنټرلایزډ تقسیم کېدو.
واخنه غوړو دال تاسو دا غو اوریدل شي په خبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونو دا کړي وو چې په کمی مالیاتي ایوارډ کې وړو صوبو ته زیاته توجه ورکړل شي. بلخوا د سینه تاسو مو ویل چې د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز څنګه وای چې په پاکستان کې پراتونکو میاشتو کې ګرانی په زیاتېدو ده. پولیس وای چې دوی ستونزو سره مخامخ دي. مشال لوی تاسو غوږی د نورو ټکنیکی ستونزې لوجه تاسو دا سم وانه ورېدل. اوسنګ تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په ژوب کې نن د جماعت اسلامي امیر سراج الحق په قافله ځانمرګ بریچ شوی دی چې جماعت اسلامي په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي چې په دې کې سراج الحق خوندي دی خو و کارکونکي ژوبل شوی دی. نور هله کوټنه د مشال وړي خبريال ایوب ترین ناخلو چې دا وخت راسره ټلیفون په کرخه دی. ایوب صاحب اصلي مشه
ډیر مننه ګلای صاحب.
ایوب صاحب کله دا حاله شریک چې دا پیخه کله را منسته شوله او د جماعت اسلامي په رسمي توګه په دې کې د مر ژوبلي شمیرت څه خودلې ده؟
د پیش نن ماجګر هغه محل را منځته سو کله چې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق صاحب د کوټ څخه روپ روان وو او په روپ کې د نن ماجګر یا ماشام چې دی جلسه ته وینا هم کوي او هغه جلسه اوس روانه سوی ده. شروع سوی ده خو هغه ته تر اوسه پورې د جماعت اسلامي امیر چې دی سراج الحق صاحب هغه نه دی رسیدلې او کله چې د قافله چې روپ ته رسیدل نو د استقبال یا د سړی مش لپاره د جماعت اسلامي ډېرې کارکونکي راوتلي وو د روپ څخه بهر نوې اډه جوړه سوی ده. دلته دوی انتظار کوي چې ناڅاپه شوه یو 14 نه اوس په دغه انتظار کوم کې او د پولیسو چې کوم اطلاع مشت اطلاع راکړې ده نو پاګه کې وای یو ځانمرګ برید کوم کې چې دی هغه مړ دی شپش کسان چې دی زخمیان دي په دې کې درې ماشومان دي هغه سم د لاسه د ژوب هسپتال ته رسولي دي هلته ډاکټران وای چې د دې وضع چې ده هغه د خطرې څخه وتلې ده ګلای صاحب
درته وای چې د برید زمواري غوښنده منلې او جماعت اسلامي ګوند دا دریض هم لري چې په دې برید کې سراج الحق محفوظ دي
بالکل تر اوسه پورې وی ډلې هم د دې پیښې ذمہواري نه ده قبل کړې او بل دا دی چې د پیښې وروسته هلته سرحدي عسکر هم رسېدلي دي پولیس هم د پیښې ځای ته رسېدلي دي او دوی د پلټنې کار پیل کړی دی او د پیښې وروسته په ژوب کې حکومت چې دی هغه سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي بیا په خاصه توګه د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق صاحب حفاظت لپاره نور ځانګړي ګامونه پورته کړي دي ځکه دوی په دا 14 په داسې وخت اوسو چې دوی نن د کوټ څخه ژوب ته روان او د ژوب څخه لمخه دغه 14 سوي ده او په ژوب کې به د نن ماښام یو جلسه ته وینا کوي هلته چې موږ کوم اطلاعات اوس راغلي دي نو هغه دا وایي چې جلسه شروع سوي ده جلسه ته نور وینا کوونکي چې دي هغه ویناوي کوي خو د جماعت اسلامي امیر چې دی هغه تر اوسه جلسګا ته نه دی رسیدلی بل پلو ته د ژوب چې کوم انتظامی چارواکي دي هغه په دې هڅه کې دي چې ځانګړي ګامونه پورته کړي په جلسګا کې چې سراج الحق صاحب ته څه بل ځان ونه رسیږي نو د دې مقصد لپاره د څه انتظار کوي چې خو جلسې ته به دا مهم ویل کېږي د جماعت اسلامي لخوا چې سراج الحق صاحب به نن خامخا و دې جلسې ته وینا کوي او د دې مقصد لپاره دوی ټوله تیاری چې دی هغه لمخه نیولې دي
ډېر زیات مننه ایوب ترین صاحب د تفصیلاتونه له کوټې نه د مشال وړي خبریال ایوب ترین وو چې د بلوچستان په ژوب کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق په قافله د ځانمرګ برید حالي را سره شریک کو چې د جماعت اسلامي په وینا په دې ځانمرګ برید کې وټنه ژوبل شوی دي او په دې په خبره د سلورو روغتي حالت خراب دي ل کوټینا زو لاهور ته څنګه تاسو په خبرونو کې موردل چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د پاکستان تحریک انصاف غوند مشر په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته په لاهور کې د کور کمانډر په کور د حمله په شمول په نورو مقدمو کې تر 2 جون پورې ضمانت ورکړی دی په ضمان پار کې سهال دی ځکه چې د پنجاب نگران حکومت دا اعلان کړی وو چې په دغه ځای کې د دوی په خبره مبینه توګه باندې شرخوخي پټ دي او د هغې خلاف به دوی عملیات کوي تازه حال له لاهور نه د مشال وړي خبري ال طاهر جمین اخلو چې دا بخرا سره ټلیفون پکړ خري طاهر استوي مشي
جی ډیر مننه ګلیا صاحب
طاهر لک حال سره شریک یی چې نن بیا د لاهور د خبرونو مرکز وو مهمه پیښنن څه وی په لاهور کې
جی بالکل ګلیا صاحب نن هو عمران خان عدالت کې کیسو نو او نمړی اغا طرح غری بزد کم عدالت دے انسداری دہشتگردی عدالت یو توي شي لاول ساحر التراله او الته خپل اغا چې کم دین نوی کیسو نو مخ کې خدای منی کیسو نو یو شمیر دی خدا نه د نیول بعد نه همای په نیټه نه روس ټچ کم د منی دا تازه کیسو نو اغا یو کیس په د کور کمانډر کور جنا هاوس منی د بری د منی کیس ته بل عسکری ټاور یو شخصي یو عدالت ودانی او اغه منی حمله او شین اورانولو کیس ته په دریم په د پولیسو مرکز ثانه شادمان منی د اغه ته اوري خوصلو د منی دا درې نوې کیسونه وته دي ضمانت لپاره د اند ترغری بزر چې کوم عدالت دی اغه ترغله وو اغه کې د تا درې واړو کیسونه کې د بلې میش رواني میش جون په دوه منی ته پورې دی کې ضمانت ته ملاو شو اغه نه بعد به لاهور های کورټ ته لاړ او التا ضلع شاه چې د پارټي یو کارکونو او کارګرو او اغه په او جی اغه په اغه د مرګم د منی وا د پرچا یو کیس پیو او اغه کوم د وسبورې لا کیس ضمانت نو اخی ته اغه کوم د ضمانت نن اغه د ته ملاو شو او اغه د دوا او جون بورې د تاغه ضمانت اغه کې ملاو شو اغه نه بعد پنجاب حکومت څنګه تاسو ویل پرون اعلان کړو چې منګ با سرچ وارنت منګ بعد د کور لټون بکاو او د کور کې کوم تراګر بټوی منګ با اغه د بارا بدلتا زو او منګ سبا د خبريال ممراسي چې عمران خان منګ منی روسه به تورنه ونه لګي نو اوس ګنټا ایوانی ما مخیدلتا امرضمان بارک عمران خان کم کور دلتا د کمشنر لاهور محمد علي رنداوا په مشرۍ کې دلتا راغلی دلتا بولس د حکومت ډالر اعلی او دلته لټون شروع کړی دی نمړې دوی عمران خان سره عمران خان سره دوی مخکې نمړې ملاو شو لغه سره ملاقات وکاو اغه نه بعد عمران خان چې کوم قانوني ټیم دی لیگل ټیم اغه یې سده ټیم دوی ناس یو اغه یې سا کوم د لټون امرونه دی اغه مطابق دوی حالت اوس اغه یې ډیسکشن کوي چې دا لټون به څنګه یو د دې طریقه کار به صحیح اوس پر لټون لا باقاعده توګمنه نه دی شروع شوی کوم پولیس چې کوم دی ځانانه پولیس هم دی او ځړین دی اغه دې ټیم زمان پارک عمران خان د کال په گیټ باندې ولاړ دی اغه یې کله دن آشن نه دی ننوتی او لا لټون نه دی شروع کړی لټون پہلا نه دی شوی فلال عمران خان قانوني ټیم او حکومت کم ټیم دی دوی فلال مذاکرات کی خبر یې ترې کوي چې دا د دې سطر کې کار به دا کم تر کې کار صدا لټون کیږي جی
په رسمي توګه باندې تحریک انصاف ګوند څه خبرګون مخې ته راغلی دی او کنه
نه هو صبر نه راغلی تحریک انصاف کوم مشر عمران خان د خپل دا ویلی چې حکومت ما کالم باندې دا لاور داوا لري او ما باندې دا کتورنه لګی چې ما تر هغه خپل کال کې پټکړی او ما ول پناه ورکړی نو دوی دی راشد ما کور تلاشی دی والد ما کور لټون دی وکی ولته دی ویني هغه نه بعد دوی خبر اعلان لوم پرون خپل کور ته راغوختی او خپل ټول کور او مختلف سیمو ته کار کړی دا تاسو خپل وګوري کیمرو پلاس راشي او تاسو ته وګوري چې ما کم تر هغه پټکړی عمران خان خدا خپل مطالبه و چې حکومت دی راشي ما وکاله دی د سیبرید نه کوي پولیس سره دی ناراضي او ډیر داغه دی حالې دلې دنه جوړي هو طریقہ کار چې کم دی باغې مطابق دی د حکومت پنجاب حکومت کم خپل کسان راولېږي خپل نمائنده یا پولیس مشران دی راولېږي او دلته لټون دی وکی نو دا خو داغه مطالبه مو چې دوی دی راشي او د سکاري چې هغه مطالبه تر یو قسم لو منل شولا او دلته وسناسي او بده منی مذاکرات دوه ډلو دی ټیم کیږي
صحیح ډیر زیاته مننه طاهر جمیل د تفصیلاتونه لاهور د مشال اړې خبريال طاهر جمیل وو چې په لاهور کې د عمران خان کور زمان پارک کې چې کوم حالات او غیر اساس شریکول چې د نگران حکومت وای د کور د تالاشی په اړه باندې با ایس او پیس یعنی طریقې کار لپاره دوی خبرې طریقې او د دې رستو بیا چې څنګه دوی مخکې ویلو نگران حکومت چې دوی به الته عملیات کوي خو دا په غي اړه باندې سندې ویل شوی مشال رادیو تر څنګه وسې نور رپورټونه تاسو لپاره پر روانه غړي کې لرو
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال لوی تاسې غوږی د ټانک پولیس وای په یو لاسي بم بریټ کې یو وش کسان جوړل شوی چې دوه پکې د پولیس سرتیری هم شامل دي دوی وای لاسي بم چې کوم کس غورځولې وو هغه په زبابي بریټ کې وژل شوی دی دوی وای په جوبل کې ډېری سرسری جوبل دي خو د زینو تنو وضعیت بیا نازک دی د بریټ ځمواري چاند منلي نور حال نشته مسید په رپورټ کې
د ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 9 بجې په موټر سایکل سوار دوه وسلاوله په بازار کې د پولیسو په ګاډي لاسي بامي برید او د ډازونو بدلون په نتیجه کې د دوه پولیسو سپهونو سره یو وشت کسان پرهار جلی شوی او په پولیسو برید کوین کای د عمر خان په نوم پیژندل شوی یو وسلاول وجل شوی دی د دغه پېښې په براک د ټانک ضلع پولیسو مشال وقار احمد مشال ریڈیو تا وویل
دا زمونگا موبائل بازار کیو دا ڈرائیور سائیڈ نا گرنیٹ راوشتل زمونگا ڈرائیور چکم دیگا پتھر باندھے لگے بیفور ایکسپلوژن او گرنیٹ واپس پسم کو پر زیدہ او حل تا پٹھاو شو چونکہ رشی بازار کے ڈیر جات اگے سرا تقریبا 19 سویلین کسان زخمیان شو معمولی لکا مطلب دا ہے چے اگے کے با ٹول بے اس واپس کور طرح پر کھڑی سمال بروزز اینڈ واڑو واڑو سپلنٹرز سو پلاس و پخپا ٹول سرا زمیلو شما فسٹیبل دی دیکھے ترے کسان چکم دینا غسیری یو زمونگا کانسٹیبل دے کنمین اگا پلاس پخپو او پخیٹا باندے لگی دلے دوا سویلین دی اگا دی او دا باقی چکم کسان دی نو دا شکر الحمدللہ دا ٹول سٹیبل دی او معمولی زخمی پولیس چې کله جوابي کاروي کړې وه یو ملزم پکې لګېدلی وو په موټر سایکل باندې هغوی تښتېدلې وو بیا چې کوم دی نو هلته مقابله بیا دوباره سټارټ شوله یو خالي کور کې او هلته هغه ملزم چې کوم دی نو حالات
د وسلاولې په برید کښې پر هر جلی شوي د پولیس پوهون د افنان او جمیل په نوم پېژندل شوي دي او د ټانک پولیسو په ګاډي د برید ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو اشتیاق مسید مشال ریډیو
ډیرا اسماعیل خان مشال تاسو غواګي د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وای چې حکومت په هغه سیمه کې انټرنیټ بند کړی چې لوجې ولس له سختو سندو سره مخامخ شوه دی بلخوا ځلې انتظامیه وای چې د امنیتي حالاتو په وجې انټرنیټ بند کړی او هڅه کوي چې بیرته ژر بحال کړي نور حال لسی مل د مشال خبریال اشتاک مسید را کوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې ناسم امنیتي حالات په وجه انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د وانا او تحصیل شکۍ دوه اوسیدونکي ویایي.
عمران مخلص پاکستان پیپل پارٹی جنرل سیکرٹری د لور وزیرستان دلتا چکیم د لور وزیرستان مسالہ دو آ د نیٹ تو گورنمنٹ دا یای چکیم سیکورٹی تھریٹ سی د یغه واجنا دا چ نیٹ تا دا غا میژ بند کڑای دای ایستا ایت صدا سے مسالہ نشتا نیٹ دلتا په ونکه هچار نکو پشلی سیکورٹی تھریٹ سے په ون پاکستان کی وی خو یاد گنٹی د پوراوی یاد پنځه گنٹی د پوراوی یاد د ویرز د پوراوی میش په بکسمت علاقہ کی چھ ایک یورے نیٹ باندھ کو بل اڑتا بھی اچھے سپر امیش در نے نوی کڑیے احتجاجی نام نوی کڑیے خلق نوی روا تلا زلیل شوی نوی میسرا دا دوغلا پلیسی کیجی
زال سیاسی و سماجی رن محمد وزیر تحصیل شکای بیرمن تحصیل میش دا یہی چھ دے انٹرنیٹ دے لیر نا خلق فائدی چھ مو خلی انٹرنیٹ دے دنیا دے ترقی دے پر استعمال ہوئی نو دا گے دے پر امیش حکومت نا غشتنا کی چھ دا نیٹ چھ دے میش دے تعلیم دے صحت و دے میش دے روزگار کی میں مسائل
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ بحال کول غوښتنه د مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخې ته کښې شوه. د هغوی ځاو په دا رنګ وه
نظر چی نہیں موجودہ حالات میٹنگ کمٹمنٹ کر دے چھ موجودہ جو کم چیک کروائے نے ہدی نے گنا بعد اب دو بیا سیکیورٹی اسسمنٹ جو پوری گنا بعد کاغی نو بیا انشاءاللہ تو ریسٹور کی
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به دوی مجبور وي چې په لوی احتجاج لوس پورې کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسې غوږ د قبایلي ضلعو په اړه نور رپورټونه تاسو لپاره لرو. د کرم چارواکو پرېکړه کړې چې په یاده سیمه کې سکولونه یو واري بیا پرانیزي او په انټرنیټ لګېدلې بندیز لرې کوي. انتظامی چارواکو پرون له یوې غونډې وروسته وویل چې سکولونه به د مئی پر دویشتمه بیا پرانستل کېږي، خو دا یې ونه ویل چې پر انټرنیټ لګېدلې بندیز به کله لرې کېږي. په سیمه کې دا بندیزونه د بدامنۍ له پیښو وروسته لګول شوي بل. اوس چې حکومت د سکولونو د بیا پرانستو او د انټرنیټ د بندیز لرې کولو پرېکړه کړې، خلک پرې خوشاله دي. تفصیل تاریخ ورکزی راکوي.
په کورما ضلع کې تر خونړي بریدونو پس بند کړی شوي سکولونه بیرته خلاصولو او پر موبایل سرویس بندیز د اوچتولو فیصله شوه. د زیارت پور ضلع انتظامی د سیکیورټی ادارو او تعلیم محکمې چارواکو سره میټینګ کړي چې بګې د سیمې مجموعي صورتحال د خکیدلو رپورت مخې ته پراتلو هغې د خبر جاری کړي. په راتلونکي دویشتم مئی سکولونه بیرته د خلاصېدلو پر فیصلې د صدر رضوان الله د خوشحالۍ اظهار کړي او هغه د جمعې پر ورځ مشال لوډیو ته ویلي د سکولونو بندولو فیصلې پر ماشومانو سبقونو اثر غورځولی.
ووڑ کو بچے والا اسٹوڈینٹوں والا ٹائم ضائع شوالو دا بعد بشولو بچائی قیمتی ٹائم ضائع شوالو خمود حکومت یو ریبیا شکریا ادا کوو ساوی دی بچای والا قیمتی وخت ولیدلو او سکولونو کولوالو والا دوباره اعلانی وکو
کایو خو سکولونه بیا خلاصیدلو په لار کې جوړ شوی بد سکیورټی حالات او مشکل را پیدا کړي وو. نور سره په سکولونو کې د استادانو ډیوټیانې نه ورکولو مسلې هم حکومت ته خندان را مخته کړي ول. په تریمنګل کې شیا مسلک سره تعلق لرونکي تنان د نخا کېدلو پر دې عمل کې د برکور مې استادانو په سنیمشتو ځایونو کې ډیوټي لا ورکولو انکار کړی وو. تعلیم محکمې په ارضی توګه شیا مسلک سره تعلق لرونکي استادان د برکور مې په سکولونو کې لا تعیناتي سره د هغوی سیکورټي مسله حل کړي. بلخوا د استادانو تعیناتي فیصله د منځني او کوزي کورمې خلکو نه ده منلې او ویلي چې له هغې سره تر لسو پورې سکولونه په مکمله توګه بند شوي او ځینې نور د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ شوي. په منځني کورما کې د بلدیاتو چیرمین احسان الله احسان د جمعې پر ورځ مشال لوډیو ته ویلي حکومت دې داسې ګام اوچت کړي چې د سکیورټي په حواله د استادانو خدشات لرې شي او ورسره په سکولونو کې تعلیمي سلسله هم خپاتې شي.
په کار دی چې موږ ته د پی ټی سي فنډ نه زموږ چې کوم هغه تعلیم یافته ځوانان دي هغه دې د دې په ځای موږ ته راکړي. هغې نه پس که دوی غواړي نو د دوی مکمل ترانسفر دی خپلو علاقو ته وشي چې په دې باندې روان وخت کې زموږ لوکل خلک برتی شي چې دې سره زموږ د کوم ماشومان دي که هغه هلکان او جنکې دي مختلف سکولونو کې نو هغوی دغه تعلیمي کومه سلسله ده دا روانه وي.
که څه هم ضلع انتظامي سکولونه بیرته خلاصولو سره موبایل انټرنیټ د بحالېدلو هم ویلي خو په جاری شوي خبر کې ورته په دغه اړه کومه واضح نېټه نه ده ښودل شوې. البته تر دې مخکې پر انټرنیټ لګېدلی بندیز تر لسم محرم پورې غځېدلی و. د منځني کورمې مدني فعال محمد سلیم پر 19 مئی مشال لوډیو ته ویلي انټرنیټ بحالولو فیصلې ته هرکلی کوي ولې چې نه یوازې د سیمې زده کوونکو ته ورنه مشکلات دي بلکې د ژوند په هره شعبه اثر غورځولی.
دې سره د مو د بچیو څخه مو آنلاین سټډي د غم خرابېږي مستقبل هم خرابېږي. بل مو مسافر دي د سنټرل کورم هلته سیګنل هم نشته دي خو ځنه ځایو کې بیا کار کوي خو څه د انټرنیټ بند دي دا وای بیا مطلب کور سره رابطه هم نه کیږي او ډېر مشکلات دي.
په سلورم مې په تریمنګل کې تر هغې بلوګرو برید کړی وو چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ نامعلومه کسانو د ګیدو سیمې یو تن وبجلو. په هغه دواړو پیښو کې د سلور استادانو په شمول اته تنه وژل شوي ول. تر هغې پس د سیمې حالات دومره خراب شول چې د تګ را تګ لارې وتړل شوې سکولونه بند کړی شول امتحانونه وځنډېدل او پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګېدلو. طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی د خیبر ضلع د باړې او تیرا اولس وغوایي هلته د نامنې پر وخت په یو شمېر متاثر شوو کلو کې د وران شوو کورونو د بیا رغولو سروې نه ده شوې او ځینې کسان بیا تر سروې وروسته د موضوع په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. هغوی وایي په کار ده چې هرې متاثره شوې کورنۍ سروې وشي او د خپلو ویجاړو شوو کورونو د بیا رغولو لپاره دې ورته ټاکل شوې مالي مرسته په وخت ورکړل شي. بلخوا د خیبر ډیپټي کمشنر په دفتر کې د بیا بحالۍ څنګ چارواکي وایي چې د خلکو شکایتونه ثبت کړي او د هغوی ستونزې به ډېر ژر هواري کړي. تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د باړې تحصیل یو قومي مشر علي محمد افریدی د مئی په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم هلته په باړه او تیرا کې ګڼ شمېر خلک د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو سروې او معاوضونه محروم دي.
اپریشنونه تیر شوی دی په دې کې د ډیرو خلکو چې کم دی کورونه ویران شول. دلته د حکومت او دغه شان چې کم دی پیسو د ریلیز کېدو کوم هغه دی هغه نه پوره کیږي. موجوده حالاتو کې چې کم دی 50% خلک چې کم دی دغه نه محروم دي چې کونه وته ریلیز نشول. اوس آیا دا به ګورنمنت د پته ای چې هغه دا د سو جنری سور دی فند نشته یا څه نورې مسلې دي خو محروم پاتې شوی دی خلک هغه ځاله وته هغه شکل ملوم سوچیا څنګه حقدار دي. اعلان کې په دامنګې دور کې چې دا کم د سریه ریټ ته داسې د سیمټو ریټ او دغه شانتي چې کم د شګي ریټ او داسې نور چې کم د دوه سامان دا د چا سروې شي چې غوته ملاو شي چې دا چا نه شي چې غولا سروې روانه شي وا کار په شروع شي.
د اپریدو ریلیف کمیټې په نوم ډلې مشر معروف اپریدی وای چې په کار ده د متاثر شو کسانو ته زر تر زر خپل کورونو رغولو لپاره معاوضه ورکړل شي.
چې کم دهشتګردي دور او پاکي نقل مکانی کړی و کورونه یې پریږي وو او هغه کورونه بیا ټول تبه شوي وو خراب شوي وو په جنگ کې او وو تکو لا وشول په دا کې سروے کا مووی سروے نو شوی ہے چکونا نریلیس کی گی وہ آگا پہ انتظور دی وہ آگا دمرا مہنگائی شوی دو چھپے گور بو خو آ کورونا جڑی گی ہم نا لیکن ایک نہ باوجود دے دو حل کو آگاہ مسالہ نہ حل کی گی
دا خیبر ضلع ڈپٹی کمشنر پر دفتر کی دبیا بحال سانگی او چاروا کی انس خان دم رویل چدمئی پو و لسم انیٹھا دا خیبر ڈپٹی کمشنر او دا خیبر پختونخوا دبیا بحال او ریلیف محکمے افسرانو دا باڑے دورہ کڑے وا او حلت دخل کو شکایتوں لزان سرا درج کڑی او ضرب دا ستونزا حوارشی د خیبر ضلع د ڈپٹی کمشنر د دفتر د ریکارڈ تر مخه په تیره بدمنی کې وسلوالو ډلو په باړه او تیرا کې سباندې شل زره کورونه سوزولي او ړنګ کړي خو اوس په دې تیرو شپږو کالو کې لږ تر لږه یولس زره کورنیو ته د یو وران شوي کور رغولو لپاره څلور لکه روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره یو لک او شپېته زره روپۍ ورکړل شوي او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې دي د هغې سروې به هم وکړی شي په باډاو تیرا کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي وو او 2018 کې سرته رسیدلی او زیاتره کډوال ورستان شوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال لیتا تاسو غوږی د رواني غړې نوې برخه ته ورسیدو تاسو د خبرونو لنډیز وګورئ دا بلوچستان په ژوب کې په یو چاودنه کې د یو تن د وژل کېدو او د بل د ژوبلېدو اطلاع ده. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي وایي چاودنه د مئی 19 په مازیګر په داسې وخت کې شوې چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په هغه ښار کې یو جلسې ته د وینا لپاره ور روان وو. دی وایي چاودنه په هغه ځای کې شوې چې پکې د جماعت اسلامي ډېرې غړي او اوسیدونکي د خپل مشر سلیم مشیته او ولاړو. جماعت اسلامي وایي په هغه ځانمرګي برید کې اووه تنه ژوبل شوي دي خو سراج الحق پکې خوندي دي. د برید ذمواري په لاهور کې د ترهګر عزت عدالت نن د مئی پر 19 د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په لاهور کې د کور کمانډر په کوټ د حملې په شمول په دوه نورو مقدمو کې تر جون 2 منټې پورې ضمانت ورکړل دی. عمران خان نن پخپله هم عدالت ته حاضر شو. نوموړی په دغه وخت له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دی به تر اخره پورې د حالاتو مقابله کوي. بلخوا تحریک انصاف ګوند په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د سند صوبې پخوانی ګورنر او د ګوند مخکښ عمران اسماعیل په کراچۍ کې پولیسو نیولی دی. دا لاغرسو ده چې د مئی پر 9 د تحریک انصاف ګوند پلویانو د درغلې په یو مقدمه کې د عمران خان د نیولو وروسته په ګڼو ښارونو کې له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. د پاکستان فوج وایي په دې پیښو کې ککړو کسانو خلاف به فوجي عدالتونو کې کاروایی کوي. د خبر پختونخوا په ټنګ ضلع کې نن سهار وسلوالو په پولیسو د لاسي بم حمله کړې چې پکې د دوو پولیسانو په شمول 21 تنه ژوبل شوي دي. دا خبره د ټنګ ضلع د پولیسو مشر وقار احمد نن مشالو ته کړې. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه منلې. د شمالي روسان د پښتون د ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم کوارډینیټر عید الرحمن وزیر مشوره ورکوي چې امنیتي ادارو د 100 ساعته بند وروسته خوشي کړې دي. پولیسو د نوموړ د نیولو په اړه اسمه دی وی او له کوټې څخه 50 کیلومتر لرې د مستونګ ضلع په سور کارس کلی کې نن د جمعې پر د نامعلومو وسلوالو لخوا د پولیو پر ټیم ډزې شوې چې پکې یو پولیس والا وژل شوی دی. د برید ذمہواري چا نه ده منلې. دا خبرونه لنډیز مو واوریدو او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په افغانستان کې طالبان حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په سرګندونو خبرګون خوولي او ویلي دي چې ایرانی مشران دې لومړی ځان په حقیقت پوه کړي او بیا دې په مناسبه ژبه خپل غوښتنې مطرح کړي. لبلی خو د ایران د بارونو چار وزیر ویل چې د افغانستان له واکمنانو غواړي چې د کجکی بند اوبه خوشی کړي. تر دې وړاندې ایران د کمال خان بند اوبه د پریخودو غوښتنه کړې و چې د ځینو راپورونو په اساس طالبانو دغه بند اوبه خوشی کړي. ایران ویلي چې د کجکی بند اوبه د کتلو لپاره به یو پلاوی د هلمند کجکی ولسوالۍ ته واستوي. نور تفصیل د اسمان ساروان په دې راپور کې و.
د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د ایرانی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې وویل ایرانی چارواکي باید لومړی د هلمند سیند د اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپل غوښتنه مطرح کړي. دا په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د کجکی بند اوبه خوشي کړي چې ایران ته زیاتې اوبه ورسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبر وروست لدی وکړه چې د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې اړه تلیفوني خبرې وکړې او د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبې په ورځ په سیستان او بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند د اوبو کموالي ته په اشاره وویل. د افغانستان واکمنانو ته خبرداری ورکوي چې د سیستان او بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. د زیاته کړه که د ایران متخصصان د اوبو کموالی تایید کړي بله خبره نه لري او اجازه نه ورکوي چې د دوی حق وخوړل شي. رئیسی په افغانستان کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د دوی خبره جدي وګڼي چې بیا ګیله ونه کړي. ښاغلی رئیسی ونه ویل چې که طالبان اقدام ونه کړي نو ایران به یې په وړاندې څه غبرګون وښيي. خو طالبانو پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د دو هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولی شي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه شي. ایران له تیرو څه باندې دوو لسیزو راهیسې چې افغانستان له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ شوی د هلمند د اوبو له درکه شکایت لري، خو هم د افغانستان د جمهوري نظام چارواکو او هم طالب چارواکي وایي چې د وچکالۍ له امله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد عاصم مایار وایي چې په 1315 مریز کال د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو ترمنځ د هلمند سیند د معاهدې پر اساس افغانستان منلی چې په هره ثانیه کې ایران ته 25 متر مکعب اوبه پرېږدي. ډاکټر عاصم وایي چې دا اندازه اوبه په نورمال حالت کې منل شوي.
همدا معاهده بیا د وچکالۍ د شرایطو هم وړاندوینه کوي چې په هغې کې د اوبو کچه کمیږي. د دې څخه علاوه یو تصحیحي فاکتور هم پکې نظر کې نیول شوی دی چې کله د اوبه غیر کوي د اوبو کچه د هغې پر بنسټ به د دواړو لورو د کمیسارانو ترمنځ په بحث کې دا فیصله کیږي او هغه به د اوبو کچه ټاکل کیږي او ایران ته به ورکول کیږي.
د شاغلی مایار په وینا د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاوو او د $2 میلیارد پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنې عملي نه شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شاغلی عبداللهیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې یو مهال دا ولایت د غلې ګودام و، خو اوس یې خلک د اوبو د کموالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو ډاکټر عاصم وایي چې ایران په وروستیو کلونو کې بندونه او کرنیزې ځمکې آبادې کړې چې د اوبو اړتیا یې نور هم زیاته شوې ده.
په دغه موده کې ایران د اوبو خپله د ګټه اخیستنه پراخه کړه، اوس یې اړتیا ډېره شوې. له همدې کبله دوی هڅه کوي دغه په تصویب شوې او قانوني توګه با اعتباره معاهده چیلنج کړي او دوی هدف دا دی تر څو د اوبو پر سر له سره نوی بحث وشي او بیا دلته یو د اوبو
د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوي، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لورې په خپره شوې اعلامیه کې کجکي بند ته د پلاوي د استولو په اړه د ایران غوښتنې ته په اشاره ویل شوي چې د دغه بند اوبه سلګونه کیلومتره لرې تر ایرانه پورې نشي رسېدی او همدا اوس د کمال خان بند له اوبو تش دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غواړي د پاکستان د دولتي بانک سټیټ بانک د شمیرو له مخې په هغه هیواد کې بهرني پانګونې نږدې 90% کمې شوې دي او هلته د روان کال په اپریل میاشت کې د تیر کال د 12 کروڑ او 6 لک روپو په پرتله سږ کال په همدې موده کې 12 کروڑ او 14 لک روپۍ سرمایه کاری شوې ده. سټیټ بانک زیاته کړې چې بلې خوا د تیر کال مارچ میاشت راهیسې د روان کال د مارچ میاشت پورې د پاکستان په پورونو کې 2.8% اضافه شوی او په هیواد کې ټولې قرضې له 3,000 ارب روپو څخه 5,000 ارب روپو ته زیاتې شوې دي. نور تفصیل له کراچۍ میازلی خان راکوي.
د راپورونو تر مخه روان مالی کال په لومړۍ لسو میاشتو کې د بهر هیوادونو څخه ملک ته راتلونکي پیسې هم 10% راکمی شوې دي. بهرنۍ نیغ په نیغه سرمایه کاري څه ته وایي، څنګه کیږي او ګټه یې سوي؟ په دې اړه اقتصاد پوه جرنلیسټ وکیل رحمان وایي بهرنۍ پانګونه ډیره اهمیت لري.
فورن ډایرکټ انویسټمنت یا غیر ملکی سرمایه کاری دا مطلب دی چې کم بار نه کم انویسټمنت راځي د ډالر په صورت کې د یو کمپنی کې یا کم نی علی یا کمپنی کی چدنو صدر کیږي دا دا ڈالر په صورت کې دا پیسې راځي دا دې چدنو دا غټه فائدہ دی چې ملک ته ڈالر راځي بل دا چې دا انویسټمنٹ کاروبار مواقع سیوا کیږي دا دې ډېر زیات اهمیت یې څنګه چې دا ایکسپورت اهمیت دی دا ایکسپورت نه بس دا ټولو نه زیات اهمیت چې دنه دا دې فورن ډایرکټ انویسټمنٹ دی.
نو موړی زیاته کړي پاکستان کې د بهرنو پانګونو د کمیدو بنیادی علت په ملک روان سیاسي اړې ګړې دي او د تیر یو مودې نه چې په ملکی سیاسي کړکیچ روان دي د هغې د پاکستان په اقتصاد بد اغیز دی. پاکستان چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF څخه د نهمې جایزې د پور ترلاسه کولو هڅې کوي، خو د تیر کال نومبر راهیسې د IMF سره د پور پروګرام د ځنډ ښکار دی. په وروستیو کې د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې که د IMF سره د ځنډ ښکار پروګرام په ځای کیږي او کنه پاکستان به دیوالیا نشي، خو د پاکستان د خزانې مخکنی وزیر مفتا اسماعیل بیا وایي د پاکستان دپاره د IMF څخه د پور پروګرام ډېر ضروری دی او نه یوازې دا پروګرام ترلاسه کول بلکې د ملکی اقتصاد دپاره ضروری ده چې نور دو پروګرامونه به هم اخلي. نوموړي د مای په 13مه په کراچۍ کې په یو غونډه کې د IMF د پور پروګرام په اړه ویل پاکستان د IMF سره لوزنامه کوي او بیا ترې پشا کیږي.
آپ جا کے IMF سے اگریمنٹ کرتے ہیں، تین مرتبہ اگریمنٹ دو سال میں ہم نے توڑا ہے.
دی وای منگ درې ځله د IMF سره لوزنامه ماته کړی ده، دوه ځله د عمران خان حکومت او یو ځل دی وسنی حکومت. پاکستان بیا بیا ولې د IMF سره کړي لوزنامې نه پشا کیږي؟ هم د هغې اثرات دي چې نن د پور اغستو دغه پروګرام بشپړ نه شو او نور هیوادونه به تر څو پورې پاکستان ته روپۍ ورکوي. ولی چین سعودي عرب زمونږ ټیکه اخستې ده چې هغوی به بیا بیا موږ ته پیسې راکوي. مفتا اسماعیل زیاته کړي چې د IMF پروګرام چې څومره ځنډیږي بد اغیز به د پاکستان په کمزوري اقتصاد وي. نه یوازې د پاکستان نیغ په نیغه بهرنۍ پانګونې کمی شوي، بلکې په خپل د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک ویلی د تیر کال 2022 د مارچ راهسه د روان کال د مارچ پوری په 200 میاشتو کې د پاکستان په قرضونو پورونو کې 2.8% اضافه شوی. د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF تر مخه د پاکستان په بهرنو قرضونو کې 1.5% یوازې د چین دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي ک نړیوالې مالیاتي ادارې پاکستان ته د پور پروګرام بحال نکړي، پاکستان به د دیوالی کېدو د خطر سره مخ وي. پرستوی کې د نړیوالې کچې د اقتصاد درجه بندی اداری موډیز په خپل یو راپور کې ویلی وو چې پاکستان ته د نړیوالې مالیاتي ادارې د قرض ضرورت دی او که پاکستان ته دغه پور ترلاسه نشو نو پاکستان د دیوالې کېدو په پله تلی شي. خو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار دغه راپورټونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې ویلي چې په پاکستان کې په راتلونکو میاشتو کې د ګرانې د شرې زیاتېدو امکان دی. د ادارې زیاته کړې چې د ځینو نورو جنوبي آسیایي هیوادونو په څیر د پاکستاني کرنسۍ ارزښت کم شوی او کورنۍ پیداوار یې کم شوی، نو ځکه په دې هیواد کې ګراني ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې ځینې شینونکي سوداګر او مزدوران وایي چې د موجوده سیاسي حالاتو او ګرانۍ له وجې د خلکو مالي ستونزې لا نورې زیاتې شوې دي او حکومت له اقتصادي بحرانه د وتلو سمه تګلاره نه لري. خو حکومتي غړي د خپلو اقتصادي تګلارو دفاع کوي او وایي چې د IMF پروګرام په بحالېدو سره به دا ستونزې تر څه حده کم شي. نور حال د انیس اجمل په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې په یو رپورټ کې ویلي کېدای شي چې په پاکستان کې په راتلونکو میاشتو کې هم د افراطي سر یا د انفلیشن شرح زیاتوي. د ادارې د روان کال د شپږو میاشتو په اړه دا رپورټ د مې په 14مه خپور کړی دی. په راپور کې ویلي شوي چې په جنوبي ایشیا کې د شیانو نرخونه په اوسطن ډول 11% زیات وو او د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه دا نرخونه به په 2023 کال کې 9.4% وي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې تر مخه په پاکستان کې په راتلونکو میاشتو کې هم د زیاتې ګرانې سبب د ځایي کرنسیو ټیټېدل او د طلب په مقابله کې د پیداوار شرح کمېدل دي. د ملګرو ملتونو د رپورت په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې روان دي او خلک د روزګارونو خرابېدو د ګرانې شکایتونه هم کوي. په مردان کې د جامو د دکان مالک عطا الله د مې په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تیر شاوخوا یو کال راهیسې یې کاروبار خراب شوی وو، خو اوس په دې وروستیو کې د حکومت خلاف احتجاجونو له وجې کاروبار نور هم ټیټ شوی دی.
مثال په طور باندې روڈ بند شو، خلکو ته مشکلات شول، پاغی بند چې کوم نن دای هغه رسایي هغه خپل چې کوم نن کوم ټارګټ تر رسیدل وان ته کړو نو چې هغه سودا ونه شول، ری باندې هډیر غټه تاسو پرې واسي دي لکه هغه دریو چې موږ سخت کم تیر کړل.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې جنوبي ایشیا د ابو هوا په برخه کې لاننګونو سره مخامخ تا، نو په داسې کې وچکالي او سیلابونه هم د سیمې ته ګواښونه جوړوي. په اني وخت کې د پاکستان شمالیاتو ادارې ویلي دي چې په اپریل میاشت کې د شیانو د نرخونو له پلوه انفلیشن یا افراطي زر څه د پاسه 2% نور زیات شوی، چې له وجې د مجموعي افراطي زر سطح څه د پاسه 6.5% ته لوړه شوې ده. په شبقدر کې مستری جانگیر خان وایي چې مخکې به د دوی دکان ته ډیر گاډي د سمیدو لپاره وړل کېده، خو د ګرانې له وجې اوس داسې حالات راغلي دي چې دوا یا درې ورځې پکې هم ایس مزدوري ونه کړي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په هم هغه کال کې یې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د 6 اربع ډالرو پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی و. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د پاکستان د بهرنیو اسعارو زیرمې خورا کمی شوې دي. د اقتصادي ستونزو له کبله په دې هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده چې پر ضد یې په تیرو کلونو کې پراخې مظاهرې هم شوې دي. د ګرانۍ له وجې د نورو کاروبارونو تر څنګ د ځمکو کورونو اغېستو او خرڅلاو کاروبار یا ریئل اسټیټ ته هم تاوان رسېدلی. په دې اړه په پېښور کې سوداګر او پراپرټي ډیلر ریاض کلندر وایي چې د ګرانۍ له وجې اوس ډېر خلک په پلاټونو اغېستو کې سرمایه کاری نه کوي.
اول به داسې وه چې بارګینینګ به وشو، خامخا لکه څه قیمت به هغې کې به اونچ نیچ به وشو، نو په منځ کې به هغه خبره برابره شوه، حساب به برابر شو. یو کس چې ذهن جوړ کړي چېر زه د کور نه وځمه، زه یو پلاټ اخلم، زه یو کور اخلم، نو هغه بیا د اونچ نیچ ته نه ګوري. خو اوس ذهني طور د پاکستان عوام دې ته جوړ نه دي چا د کور نه په داسې فیصله باندې روځي چېر زمه چېرته لینډ اخلم، چېرته پراپرټي اخلم.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام صمد بیا وایي چې په پاکستان کې د غیر مستحق کمو حالاتو، د IMF لخوا د قرضونو شرط، د کورنی پیداوار کمیدو او له هند او افغانستان سره د برامدادو کمولو له وجې په پاکستان کې ګرانی روستر بلې زیاتېږي. نوموړی وایي چې د ملګرو ملتونو د ګرانۍ په اړه رپورټ ځکه هم سم دی چې پاکستان په راتلونکو میاشتو کې له اقتصادي بحرانه د وتلو هیڅ واضحه کړنلاره نه لري.
یو مسله خو دا ده چې سیاسي چې کوم یو غیر استحکام دی په دې ملک کې د ټیم کې، هغې د وجه چې کوم دی زمونږ بالکل ډایرکشن نشته. لکه مونږ زمونږ سیاسي غړي چې څومره دي، نو هغې د ټیم کې پرایورټي چې کوم ده نو الیکشن دی. دویم کې مونږ مسله دا ده چې لکه په الحال مونږ IMF پروګرام کې یو، د IMF پروګرام په وجه باندې چې کوم دی نو هم مونږ سره چې کوم د مهنګای د خبره ده، په الحال د اکنامک سلو ډاون د وجې دغه شانتي کنټینیو وي. ځکه چې IMF سره په الحال اګریمنت کې چې کوم دی نو په انرژیز کې سبسډیز نشته، هغه که ګیس دی او که الکتریسټی ده. نو غیر هم دې داسې ښکاري چې موږ لکه هغه ریلیف نشو ورکولی خلکو ته.
خو د پاکستان وفاقي حکومت د خپل اقتصادي تګلارې دفاع کوي. د مالیه وزیر اسحاق ډار په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د IMF د پورونو پروګرام به زر بحال شي. اسلام آباد په فبروري کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پورونو پروګرام بحالولو لپاره د 1.5 اربع روپو مالیو یا ټیکسونو غونډولو لپاره اضافي بودیجه هم منظوره کړې ده.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې حجرا په 10:30 بجو، د کرخې په غاړه په 1 بجا، سندرې جادوګرې په 2:30 بجو، باډی وې په 3 بجو، پام کوا په 4:30 بجو، د مشال پنوم په 5 بجو.
مشرلته تاسې غوږی د خیبر پښتونخوا بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په منصفانه ډول صوبو ته د مالی پنګو ورکولو په لړ کې د نوي NFC ایوارډ د فارمولې غوښتنه کړې ده. د اووم NFC ایوارډ په نوم د قومي مالیاتي ایوارډ وروستۍ فارمولا په 2010 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هغه وخت حکومت جوړ کړی و. تیر 2010 کال وړاندې به ټولی مالی وسایل د وګړو د شمیر په حساب ویشل کېدی، خو په ووم ان اف سی ایوارډ کې پدې کې غربت، پسماندګي او پر ډېره رغبه د لږ آبادۍ عوامل هم شامل کړل شوي ول. او دا ټاکل شوی و چې د وسایلو د ویشلو په اړه روانو فارمولو کې به د مرکز پر ځای د صوبو برخې نورې هم زیاتوي. پر دې موضوع د غلام غوس دا رپورټ و.
د عوامي نېشنل ون د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټر سردار حسین بابک د مئی په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت دې زر تر زره د دې معاملې د حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د ان اف سی ایوارډ کې چې د مالی برخې کوم فارموله ده، ظاهر خبره ده پاغه کې د آبادۍ یو خپل تناسب دی، او زمنګ د پښتنو آبادی کې دا د بدقسمتای نه د 1350 کالو دو دهشتګردای په وجه باندې په ټوله دنیا کې مونږ خوارې شو، بیا د پاکستان مختلفو برخو ته، بیا خاص کر پنجاب ته هغه اضافه خو پرې ده چې زمونږ په خپل حقوقو باندې هم قبضه کړې ده، او بیا د ان اف سی ایوارډ په حواله باندې کله به یو بانه جوړی کله به بل بانه جوړی، او هغه ان اف سی ایوارډ جاری کوي هم نه.
د پاکستان پیپلز ګوند مخکخ او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی احمد کونډي وایي چې که د وګړو د شمیرې په ځای که د غربت، پسماندګۍ او داسې نورو عواملو په بنیاد د هیواد د آمدن د ویشلو فارموله جوړه شي، نو دې سره به وړې صوبې زیات مالي وسایل ترلاسه کړي.
دینا مخه دا به ټوټلی 100% پاپولیشن بیسډ به تقسیمه ده. په دې باندې به د فیډریټنګ یونټ خاص کر د وړو صوبو به ډېر اعتراض ہو، ولې دا به پنجاب سینټرلائزډ تقسیم کېدو. اوس هم مطلب دی کې امپروومنټ پکار دی. اوس چې کم زمونږ دی هغه 82% پاپولیشن دی چې کم 7th ان اف سی ایوارډ کې شوی و، ډېر غټ اچیومنٹ هم هسټوریکلی. 82% پاپولیشن، 10.3% چې کم دی هغه پاورټی بیسډ ہو، 5% ریوینیو جنریشن، اور 2.7% چکم دے گندا انورس پاپولیشن ڈینسٹی، مطلب چ رقبہ زیادہ ہی او آبادی کم ہے، نو اگے دے پارا مطلب چکم دے دا لگا چ خاص کر 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر بلوچستان دے، او اگے آبادی چکم دا غڈیرا لگ دا، نو اگے دے پارا دا مطلب زیات دا فیکٹر کاؤنٹ کی پاپولیشن کمول پکا دی، 82 نم کمول پکا دی.
د منصوبه بندی وفاقی وزیر حسن اقبال هم په اسلام آباد کې د مئی په 13 نیټه په یو خبری کانفرنس کې د وګړو د شمیرې په حساب د وسایلو د تقسیم په فارموله نیوکه کړې وي، او هغه ویلی وو چې پر روانه ډیجیټل سرشمیرنه په سند او بلوچستان کې د تحفظاتو سرګندونه زکه شوې ده چې سرشمیرنه د ان اف سی په موجوده فارموله کې یو مهم رول لري. احسن اقبال ویلی وو چې کله ان اف سی ایوارډ نه د وګړو د شمیرې اهمیت وویستل شي، نو بیا به په سرشمیرنه څوک اعتراضونه نه کوي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا سینیئر نائب صدر میرکلام وزیر وایي دوی د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال دې سرګندونو ته د شک په نظر ګوري، ځکه چې اوس خبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې زم شوې دي، نو دې سره د پښتونخوا آبادی هم زیاته شوې ده. او که نوی ان اف سی ایوارډ د نوي آبادی په حساب وشي، نو د پښتونخوا صوبې زیات مالی آمدن جوړیږي.
ډېره آبادی اوس په صوبا کې راګډه شوه، نو دا والانه ان اف سی وه. خو اوس د حسن اقبال صاحب دا کومې خبرې چې دي چې په آبادی باندې باید نه کوو، نو د دې نه زما په خیال چې داسې لګي چې مخکې دوی ځکه په آبادی کوله چې د پنجاب او د سند آبادی به بیخي زیاته وه، او د بلوچستان او د پښتونخوا آبادی به ډېره کمه وه.
په پاکستان کې د رواني ډیجیټل سرشمیرنې تر مخه د مئی په 15 نیټه د خپرو شویو شمیرو تر مخه د پاکستان د وګړو شمیر یا آبادی سده پاسه 3.5 کروڑ ښودلې شوې ده. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ځکه د وسایلو د تقسیم د فارمولې نه د آبادۍ د حساب د ویستلو خبره راپورته کړې ده چې اوس د نوې آبادۍ په حساب د خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان زیاته برخه رسی.
د دغه وسایل لوی برخه دی وخت کې د مردم شمارې د اعداد شمار مطابق هغه به بلوچستان او سند تزي، د دې وجنا د پنجاب لخوا او به په پنجاب دغه چکم اسټابلیشمنت دی په وفاقي حکومت کې د هغوی دی پرې دا کوشش دی چې دی وخت د آبادی شره د 80% نه کم کی، او د غربت د پیداوار او د سیزنب کی سیوا کړل شي.
سیاستوال او د اقتصادي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې موجوده وخت کې په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې د منتخب حکومتونو په ځای د نگران حکومتونو په موجودګۍ کې په نوي ان اف سي ایوارډ د ټولو صوبو اتفاقي رای را جوړول ممکن نه دي او د نوي ان اف سي ایوارډ دا معامله به په هیواد کې د نوي عام انتخاباتو وروسته حل کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشر لیدو تاسو غوږی ده خبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران او وزیر ویری د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت پر مهال په هغه صوبه کې د ټولنیزو رسنیو لپاره د ګمارل شوو کسانو ریکارډ یې د پلټنو له وفاقي ادارې څخه ترلاسه کړی او د احتساب ملي ادارې نیب ته سپارلی دی. میا فیروز کاکا خل تور پوری کړی چې په هغه برتیانو کې درغلی شوې دي نو باید پلټنې وشي. نور تفصیل په خبره شبیر مجانک.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل د مئی پات لسما مشال لیډو ته وویل چې د ایف ای ورستو دوی د دغه منصوبې ټول ریکارډ نه بیا د احتساب قومي ادارې ته هم لیکل دي. دی وایي پاکستان تحریک انصاف یو خوکه د خپل ګوند تشهیر لپاره سبان یو لسو کسان برتی کړو او تنخواګانې به سرکاري خزانه نه ورکولي، نو بل خوا ته دغه منصوبې کې د کرونو روپو درغلي هم شوې ده.
دن بیا دغه بچلولو په پدغه کې نو هغه بیا هغه نوټیس واغستو او دا پورا بیا هغه چې د نومونه دا ډاکومېنټس واغستو او پی سی 1 او دا لیست او دا مختلف دغه چې څومره ډاکومېنټس وو هغه هغه موږ هغه له پروایډ کو او هغه بیا موږ د خپل پروف کوي او ګوري او ایف ای چې د نو هغه بیا موږ د خپل پروف کوي چې وو فرنج ریکارډډ چې د هغه موږ کو لګي یو هغه کې بلا میګارډي او هغه کې بلا زونه یو سفر سره کوړو کو کې
پاکستان تحریک انصاف و حکومت کے پایتلات و محکمہ کے دا ٹولنیزو رسنیو لپارا برتی کرده شیو دریز دری چمو خو حکومت دا حکومتی منصوبو تشیر لپارا پا قانونی لارا برتی کرده وو او موجوده حکومت تیر دا پاکستان تحریک انصاف حکومت دا بدناماولو پا چکر کی مونگ زپی او تیر سلور میاشتو تنخواگانی هم ندیرا کرده. دا خوشا زورو کسانو کے یو تن دنم نخوضلو پشارت مشال لیڑو تا ویل
صرف او صرف سیاسی مقصد لپاره استعمالی یو تیر چې کوم پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ او دغه بدنامولو لپاره دوی کله نیب ته لیږي، کله ایف ای ای ته لیږي، کله ست ته لیږي، بل کنه به لدوی دا کیس لیږي. نو زباسی او خبر خپل حکم نو هغه دې لپاره ولیږي چې د دې انټرنیس چې کوم سلور مشته په دې پروجیکټ کې پاتې دي نو نیب له پکار دي چې دغه سلور مشته چې کوم د دوی سټیپن دي یا د دوی چې کوم انټرنی پیسې پاتې دي نو هغه دوی انټرنشپ والا ته ملو شي.
چې پاکستان تحریک انصاف تیر صبح حکومت خوشا یو له سوا کسان د ټولنیزو رسنیو لپاره د اطلاعاتو محکمه کې برتی کړی وو. پی ټی آی دریز لري چې دا کسان د حکومت د کارونو تشهیر لپاره وو، ولی موجوده نگران د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دغه کسانو به صرف د یاد ګوند مشور او د ریاستي ادارو خلاف د کمپین تورونه پر هم لګوي، د کم په وجه چې دوی ایف آی ای ته هم او د احتساب قومي ادارې ته هم دا ټول تفصیل د پلټنو لپاره لیږلی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی دا روانه کړي د خري رپورت پر ورسره سپام را ګرځوم. د مئی په ولسمه د افغان کمشنریټ په مرسته په مردان عبدالولي خان په تون کې د افغان کډوالو ترمن د کرکټ سیالي وشوه. د کرکټ سیالو کې د سبابې د ګنداب لوبډلې د مردان جلاله کیم لوبډلې ته په شپږ ویشتو رنزونو ماته ورکړه. نور تفصیل مردانه د ازمدلی شاه په دې رپورت کې.
د مئی په ولسمه د افغان کمشنریټ په مرسته په مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د افغان کډوالو ترمنځ د کرکټ سیالي وشوه. دغه سیالۍ کې د سوابې د ګندف لوبډلې د مردان جلاله کیمپ لوبډلې ته په شپږ شرنځونو سره ماتې ورکړه. د افغان کمشنریټ د لوبو د سانګې چارواکي احمد نواز مشال ریډیو ته وویل چې افغان کمشنریټ د پېښور ترڅنګ په مردان او د صوبې په نورو ښارونو کې میشت افغان کډوالو له د لوبو زمینه برابروي.
مردان کې فور د فرسٹ ټایم دا اکټیویټي کې دا به انشاءالله ایکسپینڈ کو مونږه دا سه دیر ډیسټریکټ کې بیا بونیر سایت ته وکو کوهارت کې مشوبې دي هری پور پورې ودا مونږ زو سونم زمګ ډیسټریکټ دي نو دا غي هوم گراوندز باندې وسه کم دینو په گیمز کې
دا جلالا کیمپ لوبغاړي عزت خان مشال ریډیو ته ویل چې په کیمپونو کې میشت افغانان هم د لوبو سره مینه لري او که دغه شان د لوبو اسانتیاوي په لاس ورشي
مونږ لدین ډیر خوخي او زکه دا د کرکټ د ورورګلوي په لوبه دا د سره چې مونږ دې کې د کینې او د بغض او حساسیت مونږ په دې کې باید غواړو چې یو بل سره ملګرتیا وکړو دې کې د ورورګلوي په پیزا کې لوبه تر سره کوو. مونږ نړۍ ته دا وښیو چې مونږ افغان مهاجرین په پاکستان کې هم کولای شو چې د ورورګلوي په پیزا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو.
دا سوابې سره تعلق لرونکي د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي محمد عمر مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د لوبغاړو په یوځای لوبې کولو مقصد د دواړو ملکونو د اولس ترمنځ یووالی پیدا کول دي.
ډېر مزه کوي خپل ورورګلوي ورونو په شان لګي خپلک یو بل سره گیم ویم کوم نو ډیر ښه دغه ایونټ او پکار دي چې هر ځای کې داسې ایونټ وشي څنګه چې موږ ته ښه داسې دی تم خلک چې دیږي پلیئر شو کیږي او د ان شاء الله د علم داسې څنګه چې پاکستان ول په موقع ملاویږي پی ایس ایل کې نو پکار دي چې داسې افغانستان ول تم ملاویږي.
دا لوبي په پای کې ګټه کوونکي لوبغاړو لوبډلې ته مډالې ورکړل شوې. دا کډوالو د نړیوال ادارې په وینا چې په خیبر پښتونخوا کې له سوار لسوله کو زیات ريجستره او په زرګونو غیر ريجستره افغان کډوال جون کوي چې ورته د لوبو صحت او کاروبار ستونزې ورمخې ته دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو مردان.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.